اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زه محوش چلی
او زاش پاک مومن
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې سلور منی ته دا وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې کابل کې دی نه نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د گرمې 12 بجې دی یو شمېر رپورټونه لرو ور په ور بیان کوم خبر غوښته شه د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د ترکی صدر طیب اردوان وایي چې افغانستان کې امن لپاره به پاکستان افغانستان او ترکی چارواکي یو غونډه را جوړوي او د عمران خان سره ګډ خبري کانفرنس په وخت باندې اردوان وویل دا درې اړخیزه غونډه به ترکی کې راتلونکو مارچ کې د انتخابونو وروسته کیږي
او د پاکستان د اوبو د وسیلو مرکزی وزیر یو شخصي ټي وي سره خبرو کې ویلي د مومن ډیم د بنیادي خدو پرانسته به د رواني میاشتې په 14 نیټه وشي هغه زیاته کړه مومن ډیم به په هر قیمت جوړول شي ځکه چې په ملک کې د اوبو په کم وخت قابو موندل شي
او د امریکا د حکومت عارضي بندیز د ختمولو لپاره به د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مخالفه ډیموکراټیک ګوند د غړو سره نن خبرې تل کړې
قدر منو کتن کو او اوریدن کو دا او یوش می نو رپورٹونه دی ویڈیو رپورٹونه هم لرو تاسو موږ دا وخت دی دیوا په فیس بک پانا وی او ای ڈی باندې هم نیخ پنی غکتی شه چې تزای ما موږ سره اوسه
ګرانو خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ساته خبری خبرونه ته نه خپلې غو واشنگتن ډی سی نه وګی څنګه چې تاسو وړاندې په سر ټکو کې واوریدل چې د ترکی په سفر باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د خبرو اترو په وخت باندې ګډ خبری کانفرنس په محل د ترکی صدر طیب اردوان ویلي دي چې د مارچ میاشتې صدارتي بخنه غواړم د مارچ میاشتې عمومي ټاکنو نه وروسته به د ترکی د حکومت په بلنه باندې د پاکستان او د افغانستان چارواکي دغلته کې په افغانستان کې د سولې لپاره یو غونډه کوي د دغه خبرو اترو وړاندې تاسو به د ډیو رادیو د خبرونو راپورونو نه هم اوریدلی چې د امریکا د صدر لخوا چې کوم د افغانستان دننه د امریکا په هڅو باندې کومې نیوکې شوې وي د هغې وروسته د امریکا د پوځ مشر جنرال مارک میلی په کابل کې نن د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی سره لیدکاته کړی دی او دغه لیدنو په محل باندې د امریکا صدر څخه د افغانستان د حکومت لخوا سپیناوی هم غوښتل شوی دی چې پکې نوموړي ویلی وو روزګه په افغانستان حمله کړې و چې هلته نه د ترخګرو مخه ونیسي دغه متضاد خبرونو په افغانستان کې د سولې حل زلې او په دغه حل زلو کې د افغانستان غونډي ملکونه د نړۍ لوی طاقتونه لکه چین روس امریکا او دغه شانته کې ترکی ایران او عرب ملکونه د دې شرکت دي د پاکستان په شمول باندې خبرې ترې دغه حل زلې د دې په حق باندې زموږ سر زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې ناشته د غینه تفصیل اخلو او پیر صاحب تاسو سره کله کوم ستوري مشه
په خیر
پیر صاحب نن د امریکا د پوز مشر جنرال مارک میلی چې په کابل کې د نصفی سفر په محل باندې د افغانستان د صدر او د افغان چارواکو سره لیدکاته شوې دي په دغه کې د افغانستان د سولې په اړه باندې د سیمې د امنیت په اړه باندې هم بحثونه شوې دي خو دغه سفر په داسې وخت کې دل چې ګنې د امریکا د صدر لخوا د افغانستان د ننه د امریکا د عسکرو یا د پوز لخوا چې کوم کوششونه دي په غی باندې هم نیوکه شوې دي بل دا چې په افغانستان کې د روس په مداخلت باندې چې کوم وخت کې په 1900 کې چې کله اتاویا کې چې کله روس په افغانستان باندې راغی نو دغه په حق له باندې هم خبرې تل کړي د افغانستان حکومت دغه سپیناوي هم غوښته دي دغه وخت کې سفر کول د افغانستان او د امریکا ترمنځ د حکومتونو ترمنځ دغه فاصله داسې ښکاري چې مخ په زیاتې دودی او که دغه فاصلې مخ په زیاتې دودی د امریکا د افغانستان د پوز د رویستو هم خبرې ترې کیږي نو دا به د سولې امن ته څومره زیان یا ګټه ورسي
نو چې دا کدا دی چې دوه خبرې دي یو خو سولې چې کوم عمل دی هغه شروع دی او امریکا په کې ډېر زیات سنجیدګي اخلي لګیا دی کوم یو استاذ کړی ټاکلی دی زلمی خلیلزاد، هغه لاړو. هغه چې کله نه دا دورې شروع کړي دي نو څه ناڅه موږ وینو چې سوله طرف ته خبره روانه ده. سوله به کېږي نه به کېږي دا ځان له خبره ده، خو هغه خبرې شروع شوې دي. ابوظبي کې میټنګ وشو، په جدې کې خبرې روانې دي، خو ورسره ورسره دلته چې کوم د شام نه خبره وشوه چې کله صدر ټرمپ وایي چې موږ شام نه وځو، په یو میاشت کې دننه وځو، هغه باندې نیوکې وشوه چې داسې زر نه دي وتل په کار. اوس هغوی وایي چې نه وځو به، خو داسې په آرام به وځو، په داسې په سو سټیجز کې به وځو. خو ورسره دا رپورټونه راغله چې د افغانستان نه هم وځي، خو بیا سپینه ماڼۍ وایټ هاوس دلته هغه تردید وکړ، هغه وایي چې موږ داسې اعلان نه دی کړی. خو بهرحال چې کوم صدر ټرمپ دوه یو خدا دی چې خلک دلته دایریږي چې داسې نه چې الیکشن نه مخکې صدر ټرمپ، هغه ټرمپ چې کله په الیکشن کمپین کې بدوي چې موږ افغانستان نه وځو، موږ هلته څه کوو لګیا یو. او بیا اوس بل ورځ بیا دا خبره وکړه، نو هغه ته ډېر افغانانو خبرګون وښودو. یو اول دې ته وښودو که تاسو ته یاد دي چې کله د وتلو خبره شوه، نو دوی وایي چې دا خو داسې نه شي وتی تاسو، او وتلو چې کوم قیمت دی هغه به ډېر زیات دی. او دا صدر ټرمپ تش نه دی، امریکا نه، دلته پوره نیټو ده. او نیټو په نږدې وخت کې چې موږ ګورو، هغوی ډېر دا په جنیوی کې چې کله میټینګ وو، هغوی هم دلته دا وښودل چې موږ افغانستان سره ودرېږو. دا د یورپ، دا د نیټو، دا د امریکا او دا د نړیوال هیوادونو په مفاد کې ده چې موږ هلته پاتې شو، دا امریکایي مفاد کې هم ده. او دا دلته په امریکا کې ریپبلیکن او ډیموکرات دواړه ګوندونه په دې خبرې راسي دي چې واقعي. او که تاسو وګورئ نو دا چې کوم صدر ټرمپ خبرو وکړه، نو هغه یو قسم دا ټول خلک را یوځای کړل. هر سړی وویل چې موږ اوسه افغانستان نه وتګ موږ په ګټه کې نه دی. نو یو خدا خبره دوم دا دی، صدر ټرمپ چې کوم سټریټجي دا کې دی، دا وایي چې موږ حالاتو ته ګورو، که حالات ښه وي نو موږ پاتې کیږو، که حالات خراب وي نو موږ نه پاتې کیږو. او بل دا دی چې دا خبره هم کړې وه چې موږ هلته دا چاته نه وایو چې کله پورې یو، موږ څه پلان دی څه پلان نه دی. خو اوس داسې ښکاري چې هغوی صدر ټرمپ یو خو خپل فوج باندې، خپل جنرالانو باندې، هغوی ته هم دا ښودل غواړي چې تاسو موږ سره ریزلټس غواړو چې څه کوي لګیاي، که ریزلټس نه وي نو دا نه دی چې ټول عمر به تاسو هلته وایي. بل یو دلته دا خبره هم ده چې دا د امریکې تاریخ ډېر اوږد جنگ دی، او په دې کې اتلس کاله به اوس پوره شي، او دا جنگ روان دی او ختمېدو نوم نه ویني، او دوی څومره پکې هر څه وکړل هغه نه باوجود. خو اوس چې کومه دا خبره وکړه د صدر د روس والا، نو هغه باندې هم افغانان خوشحاله نه دي. هغوی وایي چې دا چې کوم تاریخ دی هغه داسې نه وایي. صدر اشرف غني وایي چې دا کوم راغلی و جهاد و، هغه کې امریکایانو موږ سره مرسته کړې وه. د ټول چې کوم امریکایي پخواني صدرانو، هغوی هم دا هغه کړی و چې موږ درسره یو، او دا د افغان د خاورې آزادولو لپاره یو جنگ و. هغه جنگ ورسره صلاح الدین ربانی هم دا ویلي دي، دا ویلي دي چې روس هلته راغلی و، دا د افغانستان د ځمکني او خودمختاري یو خلاف ورزي وه، او دینه علاوه چې څوک خبره کوي هغه بیا تاریخ ردی. نو مقصد دا دی چې افغانان او هغه صدر ټرمپ دا خبرې کوي لګیا دی، خو مایک پنس هم ویلي دي چې موږ ریویو کوو لګیا یو. نو داسې څه اعلان یې لا نه دی کړی.
پیر شریف کې یو خبره بله ده چې هند حکومت لخوا په افغانستان کې کوم انویسټمنټ یا کومه سرمایه کاري شوې ده، پاغي کې استاذ کې کوم دی نو په کابل کې غي دی او لایبرری د جوړو لم خبره کوي چې پاغي باندې دغه څومره مصرف شوی دی. نو صدر ډونالد ټرمپ پاغي ته په جواب کې ویلي دي چې دومره خرچه خو زمونږ د 15 غنټو خرچه د افغانستان کې د امریکا د لخوا په څومره تل کې خرچه کیږي. بیا دغه ته چې سړی ګوري او د صدر ټرمپ دغه بیانونه ته ګوري چې په خپل اسکارو په کارکردګۍ باندې په افغانستان کې غنیمت کې کړی دی، نو دغه په جواب کې به د افغانستان ځنې سړنکار دا وایي چې ګینه د 14 کالو چې کوم لاس تراوړنی دی څومره دی ګټه تر لاسه کړی دی په افغانستان کې دغلته کې، نو هغه وایي چې دغه ګټه هم اوس په خطر کې غورځېدلې دي که چرته د امریکا حکومت رښتیا هم لکه د صدر ټرمپ په دغه خبره باندې عمل وکړي او دغه شانته کې د افغانستان څخه لاس واخلي. بل صدر ټرمپ لخوا دا هم ویل شوی کو هغه ستاسو به کتلی چې ګنې خبر به تاسو په هغه باندې چې ګنې روس او د هند خوا چې کوم دی دغه جګړه د نور مخ په وړاندې بوزي،
پاکستان او روس ته وړاندې بوزي.
بل د پاکستان لخوا هم پیر صاحب دغه کوششونه کوي چې ګنې د پاکستان په تقریبا د روس ماسکو کې چې کوم غونډه وشوم پکې د شرکتو کو، په چین کې کیږي هم دی پکې شرکتو کو، په عرب امارات کې وشوم دی پکې شرکتو کو، بیا د امریکا او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې په کابل کې به اسلام آباد کې وړاندې شوې هم پکې دي شرم شرکت کړه. اوس د ترکی لخوا دا خبره راتلل هم پای دي کې د دې شرکت. نو دغه خبره ترو کې چې څومره مختلف وړخونو سره دغه خبرې پیل کیږي، نو داسې خوښکاریږي چې ګینه دغه خبرې مخکې د کامیابۍ طرف ته تک چې کم دي نو دغه امکانات ډېر کم ښکاریږي.
نو دې کې هجي اول اصلي خبره دا ده چې کوم صدر ټرمپ، بالکل صدر ټرمپ ته جنرالان ما تاسو ته شام مثال درکو چې هلته هم هغوی ورته وویل چې تاسو داسې نه شئ وتلی، او چوزیم په سټیج کې نو افغانستان نه بالکل دوی نو ضلع اس داسې پروګرام نشته ریویو د هغه د مایک پنس ویلی دی خو دا ضروری نه ده چې هغه دوی به ګوري او دلته چې کوم د نیټو سیکرټری جنرل دی هغه هم دا خبره کړې وه چې افغانستان نه وتک چې کوم دی هغه قیمت به زیاتې پاتې کېدو نه نو دوی به پاتې کیږي دوی دلته چې څومره انویسټمنټ کړی دی څومره ټایم ور کړی دی او دوی ته پته ده ما څنګه ووایه چې دا د امریکې قومي مفاد کې دی چې دوی افغانستان کې اوسي افغانستان کې به دوی وي که اوس دیم نو ډېر په طریقې سره چې طالبان ګوري هلته دوی طالبان ډېر کمزوري کړي دي په هلمند کې په داعش کمزوري کړي دي روزانې وژنې لګیا دي دین علاوه افغانستان فوج باندې دوی لګیا دي هغه کوي تش امریکا نه ده نیټو لګیا ده او دوی ډېر غټ بجټ ورته ایښی دی هغه داسې آسان نه دی چې دوی ورنه ووځي دومره خبره د پاکستان ده او د طالبانو ده نو طالبان خو اوس داسې ښکاري ګوري کله دوی روس ته لاړ شي کله پاکستان په ابودابي ته بوځي کله دوی لاړ شي چین ته کله پکې اوس بیا ایران والو ویل چې مونږ دوی کینولې دي افغانستان په حکومت اوس پکې ترکی رانوته نو طالبان دا پتن لګي چې دوی چا اثر لاندې دي او څه کوي لګیا دي او چا سره دوی معاهده کړي دي که روس هم پکې رانه باسلو دوی چین پکې رانه باسلو اوس ترکی شوه ترکی خو لږ فرق دا دی چې ترکی نیټو یو ممبر دی افغانستان کې د ځواکونه دي نو ترکی یو ښه رول کولی شي دغه سه متحده عرب امارات هم کولی شي خو دا دی چې طالبانو پتن لګي چې دوی آیا په خپل واک اختیار کې دي که نه دي که فرض که پاکستان دوی ګرځوي را ګرځوي نو بیا هم خپل واک اختیار نه شو دا خو به پکار چې پاکستان سره نو اصلي خبره دا ده چې پاکستان دا چې پاکستان څه کول غواړي او پاکستان څه تګلاره ده پاکستان تګلاره داسې ښکاري چې نه بدلیږي که څه د ټرمپ دوی ته وایم او اوس پرونی بیا دا خبره کړې ده بله ورځ مونږ پاکستان سره ښه تعلق غواړو خو هغه پاکستان دا یاد کړي چې مونږ دښمنان د خپل کور کې ساتلي دي لکه دا خبره ورسره کوي نو امریکا غوښتنه پاکستان نه ده بدله شوې امریکا پاکستان ته دا وایي چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي او هغه مرسته دوی اوسه پورې نه کوي جنرل مکنزی سینټ کام چې کوم ټاکل شوی مشر دی هغه وایي چې طالبان اوس هم دوی کاروي پولې په شان یا د پښتې په شان بند په شان هند په خلاف نه کوي د صلح او د امن پاره وکاري نو چې کله پورې پاکستان دا نوی کلیر کړی چې دوی څه غواړي او آیا دوی زلمی خریزات یا وزبین راغې دنه تپوس شو چې پاکستان نو دوی چې پاکستان رول لوبولی شي خو مونږ به ګورو را روان ورځو کې چې دوی ګامونه څه اخلي نو ګامونه نه دی اخیستي
د هند وزیر اعظم هم په نږدې کې تاسو کتلی یو دوه ورځې وړاندې هغې ویلي وو چې دا به د نړۍ ډېره غټه غلطي وي که څوک دا ومني چې پاکستان خپله تګلاره بدلول غواړي یا به تر هغه
مطلب دا دی چې پاکستان دوی ریزلټس غواړي او پاکستان لا اوسه پورې نه دي ورکړي او دا کوي چې اخوای طالبانو لیګل دی خوای و لیګل خو اصلي خبرې ته لا نه دي ناست او بل دا دی چې هند والا تاسو خبر وکړه چې صدر ټرمپ وایي نو صدر ټرمپ خو دا وایي همیشه نه دا خالي هند ته نه په نیټو ته تاسو پته هلته تللي یورپ ته جرمني ته دا وویل چې مونږ تاسو ته پیسې درکوو نیټو مونږ تاسو بچ کوو چانه مو بچ کوو روس نه مو بچ کوو تاسو روس نه ورپاس سره درې بلین ډالر ګیس ډیل ورسره وکړي نو مطلب دا چې هر چا ته وایي هغه افغانستان کې هم دا وایي هیوادونو ته چې مونږ دا بوج مونږ سره شریک کړي تش دانه چې مونږ پیسې لګوو مونږ به ځواکونه مري او تاسو به اسم نه کوي نو په دې کنټیکسټ کې ویلي دي خدا دې چې په هند سره افغانستان کې امریکا مرسته کوي لګیا دي چا به هر چې کومه بندرګاه دا هغه کې چې کوم بندیزونه دي په ایران باندې هغه ورنل التهونه لګول ایران داینه هغه ته ورکو هند ته کنټرول هم ورکو نو هند او امریکا چې کوم بنیادی مفادات دي هغه په افغانستان کې یو دي دوی ته پته ده دواړو هوادونو ته چې مونږ وزو نو دا ترش امریکې ته نه هند هم خطره ده هند مخکې هم لیدلي چې طالبان حکومت ته نو څه حال وشو نو اوس به دوی کوشش کوي خو بهرحال دا د اصلي شی چې کوم دی هغه پاکستان دی پاکستان تګلاره زه خو نه وینم چې اوسه پورې بدل شوی ده امریکا هم په دې لا سوچ کې دی چې څنګه پاکستان باندې فشار دومره واچوي چې دا تګلاره بدله کړي زنه بندیزونه ولګول خو دومره نشي لګولی چې پاکستان په خپله غیر مستحکم شي نو څه لار به راوباسي خو چې کله پورې پاکستان تګلاره نه وي بدله نو دا به تشې خبرې وي او د صلح چې کوم اصلي عمل دی چې هغه کې افغانان خپل منځ کې کینی طالبان او افغان حکومت چې هغه کله پورې نه وي شوی نو دا به اسې پاکستان به ګرځي را ګرځي او سبا نه جوړيږي
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر وګي نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
گران گتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتھ خبری پرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو مونږ د ڈیوا په فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنی غ کتی شه. وړاندې کو یو خوندور ویډیو رپورٹ چې د ڈیوا خبری اله شد مومن را لګری چې افغانستان کې د میوو جنگ زپلی باغونه چې دی یو وار بیا آباد شوی او د نړۍ بیلا بیلو برخو ته لیږل کیږي. په دې باندې راځي چې دی ویډیو رپورٹ ته غوښ شو او ګورو.
ستاسو دکان کې ټوټل څومره میوې دي؟ او زیات د کم کم ځای ناراضي
زیات ټول وطنۍ مال دی په ولایتونو دا او غزنی کندهار مسر هرات
د دې زینو نه کم کم مې ورازي
دا مز کنداري د غزنی مسر غزنی د بادام ست سمنګان د قندوز نه او چپانما وطنۍ وطنۍ دا مغز پستې دي د سمنګان په ترازي نو د سي پستې د کاجو له خارج ناراضي هي وادونه ډیر څه زی تور جن غوزي زی چار مغز زی سپینه بادام لوګری بادام زی او شنه ممیز وطنی
پاکستان ته کم سیزن ډیر دی.
پاکستان ته شنه ممیز انزر او نور د خپل نخوت خانه خوت وطنی نه خوت دی.
منډی سیمه ده چې دلته ډیر له خارج ملکونه او له مختلف هیوادونو خلک راځي د وچ میوه لپاره خپل ځان لپاره میوې اخلي. وچ میوې چې ډیر مشهور میوې دي لکه بادام پیستا او جنغوزی دا شینه دي. نو اوس انشاءالله ډیر روانه دوره کې ډیر کار شوی په دې میوه باندې او خصوصا په زراعت بخش کې ډیر توجه شوې ده. نو انشاءالله اوس خپل میوه لري افغانستان
جنگ نقصان کړی وي؟
بلې او ډیر نقصان کړی وي. غونډې ونې لمه بیانتلې وي او هیڅ هم نه پاتې. اوس په دې اشرف غنی په دور کې ډیر کار شوی ده زراعت ته او اوس د افغانستان خپل میوه راځي. نو موږ غواړو چې دغه مثلا پاکستان ته لاړ شي، هند ته لاړ شي، امریکا ته نور وادون ته لاړ شي، اوس هم ځي چین ته هغه ته نور وادون ته حتی زیار ده ته
مننه
شاد کړو.
افغانستان او د پاکستان د عسکرو ترمنز د کال 2010 په 2010 کې دغلته کې د کلی لقمان او کلی جنگیر په کلو باندې د دواړو ملکونو د عسکرو ترمنز انخته وشوي چې پکې یو شمېر کسان وژل شول. دغلته کې کورونه وران شول. د سیپری نقطې لپاسه دغلته کې جوړ کورونو ته د پاکستان حکومت په وینا باندې دغه ځینې خلکو کډې وکړې. ځینې کورونه په دغه کې به وران هم کړی شول. دغه وران شو کورونو ته بیا د پاکستان حکومت لخوا ځینې پیسې کورنیو ته ورکړي دي او ځینې ډیر کورونه داسې دي چې هغه لا هم دغه پیسو ته سترګې په لار دي. د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سرحدي دغه کلو ته ورغلی دی. په هغې باندې دغه خلکو نه تپوس پوښتنې کړي دي سوای دغه خلک د دې مطالبې څه دي. نو راځي چې په دغه ویډیو راپور کې وګورو.
په 15 مئی 2010 کال کې د پاکستان او افغانستان تر مابین پرچمن پوله کلی جانګیر او د کلی لوکمان پر ملکیت باندې درنه جګړه وسول چې پکې په یو زیات شمېر ادي خلکو ته مرګ ژوبله ور واوښته او د سیمې څخه په سوونو کورنۍ کډه وکړل. خو دغه کورنۍ ته د څه مودې پس خپلو کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شول. خو پر سپری نقطه باندې آباد کورونه د پاکستان لخوا د نړیدلو امر ورکړل شو او دغه کورنیانو ته د کورونو قیمت ورکولو دپاره د حکومت لخوا یقینداني ورکولو باوجود ډیرو هڅو بعد لږ څه ادي خلکو ته د کورونو قیمت ورکړل سو، خو اوس هم ډیر زیات ځپلي خلک په سیمه کې د حکومتي مرستې په تمه ناست دي. د سیمو خلکو ویډیو ریډیو او ټي وي ته وویل چې اوس هم دوی در په در په سیمه کې پراته دي او د سپرې نقطې سره نږدې آبادېدو له وجې د ډېرې ویرې سره مخامخ دي.
زموږ سره ظلم دی، اوس هم موږ د دې ملیشیا سره په تکلیف مر پکورو کی راتیری ریز مر پکورو کی و جیو رازی راغل مر پاکستانیان د دازای سلیو مر وتلی دوی میاشتي درې میاشتي مر پر بار و سیدلی مر چرالو مر کورونه سم پنیمایو چور سوی دی بیا مر پاکستان حکومت و کرنل و هر چاته مر دغه کړی د
مر پسو کی دا وین مر بر وسان نه وین چې مر دلته څو وخت نور تیر کو نه کو تیر د تکلیف سره مخ مخه په هغه اول کال چې جنگ وسلو پروژه کې لر لرندا درالې دوه دوه پارسل غنم څلور څلور کیلو برا یا پنځک پنځک دا قدر برا دا دغه باندې لر شهرال نیم نیم کیلو
دا خو امداد دي، دا خو امداد ته تر سي جنت د کوروما ویزاس د کورونه نه دي، کورونه تباسوي دي،
کورونه چورسوي دي، زمر دا نور نه دي، خالي چورسوي دي. د دې درخواستونه موږ لیکلي دي کله جنگیر پر نامه باندې دالت په کلا کې ورته پراته دي بیا د مر سرچ نه شي.
پسیمه کې اوس هم اکثره کورونه نړیدلې لیدل کیږي او یا پر دیوالونو د ګولۍ نشانونه وي. د 15 مئی 2018 کال د جنگ تبای ځنی ښکار کیږي. پر سپرې نقطه باندې د دغه دواړو کلو مخته ازغنتار لګول شوی دی او سره د ملیشا ځواکونه د پاکستان لخوا ځای پر ځای لیدل کیږي. خو د دغه دواړو کلو د عادي خلکو د دغه ستونزې په هکله چې دلته د مرستیال کمشنر شفقت انور شوانی څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې څومره سروې شوی وو او د کوم کورونو ننولو امر ورکړل شوی وو او هغه ته د کورونو قیمت ورسېدی. خو دغه پاتې خلکو د پار حکومت هیڅ نسی کولای. کچیر خلک تنگ دي په خپل د سیمې څخه ووځي. که څه هم په دغه جنگ ځپلې سیمه کې اوس هم په سوونو کورونه آباد دي، مخکې به د دغه خلکو د روزګار زمینه هم د پولې د تجارت سره وه، خو هغه هم اوس پر بنده سوې ده او د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
ګران اردوونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساده خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ډیوا په فیسبوک باندې وی وی ډیوا باندې هم نیخ پنی غا کتی او اوریدئ شئ. د پاکستان د اوبو د وسیلو مرکزی وزیر یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي د مومن ډیم د بنیاد خودو پرانست به د رواني میاشتې دیارلسمې نیټې باندې وشي او زیاته کړې ده مومن ډیم به په هر قیمت جوړول کیږي ځکه چې په ملک کې د اوبو په کمښت قابو موندل شي. تفصیلي رپورت په د ډیوا خبریال ارشد محمد ناورو.
په پاکستانی مطبوعاتو کې دا وخت د مومن ډیم جوړولو ټیکا د وزیر اعظم مشیر د زوی کفنۍ ته ورکولو باندې توده بحثونه روان دي. د مخالفه ګوندونو غړي وایي د 309 عرب روپو ټیکا بغیر د څه مقابلې د وزیر اعظم مشیر عبدالرزاق داود د زوی کفنۍ ډسکون ته ورکړل شوې چې د یو چینایي کفنۍ په شرکت به د ډیم جوړولو کار سرته رسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وایي ټول مخالفه ګوندونه په دغه ټیکه ورکولو اعتراض لري ځکه چې بغیر د مقابلې یو کتنی ته د عربونو روپو ټیکه ورکول حکومتي طرفداري ښایي.
ایډوایزر ته په دې ورکول شوی دا چې دا ترالکشر مخې ته ټول سرمایه‌کاري کړی دا منه پیسې لګول کېدي او نه هغه وصولې کول غواړي دوی چې دي او دې کې ټول اپوزیشن د دې مخالفت دی.
د مخالفه ګوندونو نیوکو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي سملې غړی انور تاجوی ډسکون کپنۍ ته ټیکا د دغه کپنۍ د کار کولو اهلیت په مناسبت سره ورکړل شوې ده.
په موجوده کپنو کې موږ سره واحد د دې کپنۍ ایکسپیرینس په دغه بیس باندې او بل د دې ریټس چې کوم کمپیریټیولی دا وي په نسبت خو نو په دې وجه باندې دا خو به خپل یو کرایټیریا دا او کار کرایټیریا کې دا پورو کوالیفایډ ونه دي تر
په پاکستانی میډیا کې په دغه ټیکه ورکولو بحثونه ګرم دي خو د ځی خلکو غوښتنو په اړه کومې خبرې پرې نه کیږي. لکه د بجلی ریلټی کې برخه ځی خلکو ته نوکریانې ورکول او د بره مومندو لکه حلیمزو او ساپو سیمو ته نهري اوبو ورکول غوښتنې شاملې دي. د پاکستان د اوبو د وسیلو مرکزی وزیر فیصل واډا تیره ورځ یو شخصي ټي وي سره خبرو کې ویلي چې په 13 جنوري به د ډیم جوړولو پرانیسته کوي. د دغې پرانیستې دستوره په 2 جنوري ځنډول شوې وه چې پاکستاني مطبوعاتو یې علت د ډیم ټیکې ورکولو باندې راپورته شوې شخړه ښودلې وه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
د پاکستان سپریم کورټ د پوز پخوانی مشر او د مل صدر پرویز مشرف او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري په ضد باندې د ایران د ان آر او چې کومه مقدمه وه چې ورته د ملي جوړجاړي مقدمه هم ویل کېږي، په هغې کې د 3000 پورې کسانو نومونه هم وو چې په کې هغې ته مالي ګټې په دې شکل ورکړل شوې وې چې په دغو باندې د کرپشن او د یو شمیر نورو دغسې تورونو دغشان یو شمیر تورونو وو چې کله د ملي جوړجاړي مقدمې لاندې ملک ته راوستل شول نو په دغه کې ډېر په معمولي رقم باندې جمع کولو باندې دغه مشران یا دغه خلک چې کوم دي هغه خوشي کړی شول. خو بیا هم په کال 2009 کې دغې مقدمې په خلاف باندې خواستو شو، په هغې باندې یواری بیا مقدمه جوړه کړه شوه، خو سپریم کورټ دغه مقدمه ختمه کړه. په دې باندې د ډیور اډیو خبریال پیر ولا شانور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
سپریم کورٹ تڑواندے کلیشو خواست کے دریس پل کلیشو چی ملی مسالیاتی آرڈیننس یا قانون نلارے دا پاکستان سرکاری خزانے تا پا عربون روپو زیان رسے دلے دے چی مسئولیت پا پرویز مشرف او دا آغ وقت مرکز نمائندہ وکیل ملک قیوم ماننے ہم رازی دا جسٹس ساکب نصار پا مشرعہ کی درے کسی زبین چی کلی دا جمعے پروز دا غکیس او ریدن پا محال درخواست کون کی پا حق لئو پختل نورتا اوے لشول چی اغا سخ ناروغ دے او دا دی رستو درے کسی زبین دا این آر او پا سر پرویز مشرف او زرداری پر خلاف کاروائی لپاره روان نکلی شوی خواست رد که خوار سر اعلی عدالت دا هم پا گوتا کلی که درخواست که اون که اغوارینو پر آتون که که خپل خواست بلیو عدالت تولیلی شی. پا کال 2009 که دا آغ وقت فوزی امیر مشرف دا پیپلز گون قیادت سر انارو کلی و چه تر مخی دا پخوانه وزیری اعظم بینظیر بوتو پا شمول دا بیلابیلو سیاست مداران و لوڑپوری سیویلین چارواکو پا زد دا بڑو رشوتونو و مالی درغلو مقدمات ختم کلی شوی و خو بیا پا کال 2009 کې د هغه وخت سپریم کورټ ملي مسالیتي آرډیننس غیر قانوني ګرځولې او اواله عدالت د دې نه ګټه پورته کوونکې 3000 نه زیات تنانو په ضد کیسونه بیا پرانستلو امر هم جاری کړو. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ غړي بیرامن تنګي د سپریم کورټ نننې پریکړه د خپل ګوند د موقف ګټه بلي.
نو دسمبر 2016 کې مطلب دا دی چې سمره کې سپاتیو نو اغا ریوپن شیو او مته چې آصف علی زرداری صاحب دا این آر او نہ حص قسمہ صدا سے پیدا نہ دا غشتے کا پولیٹیکلی او کا فائنانشل دا لہذا اغی دا مشرف حکومت کے او دا نواز شریف حکومت کے چ سمرا کیسزون اغا بایزت بری شوی دے لہذا سپریم کورٹ نن دا ضروری گن لچیرا دا جناب آصف علی زرداری صاحب اساس امرا غلی دی پریکارڈ باندھے اور یہ چیز نو لہذا دا این آر او کیس چلو لو صدا تے ضرورت پاتے نشو.
د دې ترڅنګ نن سپریم کورټ د بیرین د حکومت لخوا اسلام آباد کې د 10 ارب روپو په لګښت هسپتال جوړښت سره تړلې اعتصاب ملي ادارې پلټنو په کیس باندې د یاد ادارې په کردار سخت ټکونه کړي دي او مشر قاضي صاحب نصار ویلي چې د اعتصاب اداره د پلټنو په باندې د خلکو ادارو سپکاوی کوي او دا چې نیب چارواکو ته بس خپل ځان صحیح او د پاکستان هر یو بلتن غلخکاري. جسټس صاحب نصار په دې ترڅ کې د اعتصاب ملي ادارې جسټس جاوید اقبال هم خپل دفتر ته راغو تله دی او مطبوعاتی رپورټونو تر مخه په دې موقع دی د خپل اندېښنو نه خبر کړي دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه اعتصاب ملي اداره باندې د اعتصاب په نوم حکومت مخالفه سیاستمدارانو د زورولو تورونه لګوي او په دې اړه د پیپلز ګوند سېنټر بیرامن تنګي صدا سوایي.
مونږ په اعتصاب هم یقین لرو، مونږ وی چې اعتصاب دی وی شفاف دی وی، خو داسې اعتصاب دی نه وی چې نن علي ما خان بغیر د بزنس نه بغیر د پلار د جاگیر او د دولت نه هغه د اربون روپو مالک ده. نن عمران چې کوم دی هغه فارن فنډینګ کیس کې دی عدالت ته پیش کیږي، نن د هلی کاپټر په کیس کې نزی، نن علیم خان دی وی، نن د پرویز خټک وی، نن د مطلب چې بابر اوان وی، نن د زلپی بخاری وی، او مطلب دا چې نه ته دا خلک په نظر نه راځي بلکې نه هغه خلک بې عزتۍ کوي چې کوم یو اپلیکیشن ورشي دا خلک بې عزتۍ کوي. نو لہٰذا نن چې په سپریم کورٹ کې د نیب چیئرمین مخاطب شو، نه نیب کردار باندې خبرې شوې، نو نن نه پکار دي چې نیب خپل قبل درست کی.
بل خواته د احتساب ملي اداره د بے پلوی احتساب پخلی تر سنگ د حکومت مخالف گوندونو تورونه بے ضایه بلی دغه سر مرکز کې واکمن تحریک انصاف گوند دریس پلوی چې د پیپلز گوند او مسلم لیگ نواز گوند قیادت په ضد قضیه د مشرف یا د مسلم لیگ نواز گوند په واکمنۍ کې درج شوی او دا چې د موجوده حکومت د دغه مقدماتو سره ایستړاو نشته دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام VOA دیوا او په یوټیوب VOA دیوا نیوز.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. په پاکستان کې یو غیر دولتي غیر سرکاري اداره وایي په دې هیواد کې هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او د هغه شمیره ده چې رپورټ کیږي اصلي چې کوم شمیره ده هغه دینه ډیره زیاته ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې ساحل په وینا د ماشومان د جنسي تیرو نه بچ کول د مور پلار او د حکومت ذمہ واری ده. تفصیلی حال په د اسلام آباد نه دی و خبريال اورنګزیب خان نورو.
پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې وینا د دلته هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او د هغه شمیرې دي چې رپورټ کیږي او اصل شمیرې د دې نه ډېرې زیاتې دي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې ساحل ویلي دي پاکستان کې هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او دا والدینو او حکومت ذمہواري جوړیږي چې د ماشومان د دې نه بچ کړي. ساحل وای نه یوازې د ماشومانو سره جنسي ذاتی دی کیږي بلکې ور باندې تشدد هم کیږي او تازه مثال دوی د خیبر پختونخوا اپټاباد کې درې کلن ماشومې فریاد سره د جنسي ذاتی او وروستو په دې تشدد او وژنې ورکړې دي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې وړومبی ذمہواري د حکومت جوړیږي چې موثره قانون سازي تر مخه د ماشومان د جنسي تیرونه بچ کړي. ساحل نومې د غیر دولتي ادارې غړې ممتاز ګوهر وایي ماشومانو سره جنسي زیادتۍ ډېر وخت نه روانې دي خو اوس نه یوازې دوی سره جنسي زیادتۍ کیږي بلکې وروستو وژل کیږي هم. ممتاز ګوهر وایي کال 2013 وړومبی شپږو میاشتو کې په ګرد پاکستان کې 55 ماشومان د جنسي زیادتۍ نه پس قتل کړي شوي دي او معلومه نه ده چې د قاتلانو ته څه سزا شوې هم ده او کنه. ممتاز ګوهر وایي
جو کنویکشن ریټ ہے وہ اس وقت بھی میرے حساب سے مجھے جو لگ رہا ہے 5% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو اب ایک ملک میں اس حساب سے کرائم ہو رہا ہے اور اس کا کنویکشن ریٹ 5% کے راؤنڈ اباؤٹ ہو تو لازم بات ہے مزید کرائم ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سخت قوانین ہو.
ممتاز گوہر وائی کم خلق چھ جنسی تیرو کے ککر دی اغوی کی آواز 15% تا سزا کی او کم حیوات کے دمرا کم مجرمانو ته سزا کیږي نو ښکاره خبره ده چې بیا د سزا نه بچ شوی مجرمان بیا دا جرم کوي. ممتاز ګوهر وایي د جنسي زیادتۍ مجرم ته سزا نه کېدو ډېرې وجې دي. یو د پاکستان پیچیده قانوني نظام دی او بل دلته جرګې نظام هم دی. دوی اکثر له دغه شان خبرې خلک پولیس ته نه رپورټ کوي او د جرګې د لارې داسې مسلې هوارولو هڅه کوي. پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي د غوښتنه هم کوي په داسې معاملو کې د پولیس د تفتیش طریقه هم ټیک کړی شي ځکه چې اکثر له پولیس مخکې هو داسې معاملو مقدمه نه درج کوي او که درج هم کړي نو زیات کار پرې نه کوي. دغه شان پیچیده عدالتي نظام له وجې هم ماشومانو باندې جنسي تیری کوونکو ته سزا نه ملاویږي. د هر څه تر څنګ دوی د والدینو نه هم غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو څارنه دې خپله وکړي.
په خیبر پختونخوا او وو قبایلی ضلعو کې د بلوچستان د غشانت کې د پښتنو سیمو کې د ترخګری له کبله دغلته کې که یو خواته کاروبارونه تباه شوي دي، د خلکو کورونه تباه شوي دي، دغلته کې مړی شوي دي، دغلته کې ژوبل شوي دي، دغلته کې هسپتالونه تباه شوي دي، نو ورسره د تعلیمي نظام هم ډیر بدحال دی. په دغې باندې ډیر څه کول حکومت ته پاتې دي، دغه کار د حکومت لا په ذمه پروت دی خو ځایی خلکو ځوانانو هم خپل همت بیللې نه دی. دغه ځوانانو کې یوه پیغله شیناز بیبي ده چې د پېښور سره تعلق دی او هغې په خپل کور باندې ماشومانو ته د تعلیم ورکولو پروګرام شروع کړی دی. د ډیوه رادیو خبریال عبدالرزاق دې خوا ته ورغلی دی او د دوی سره خبرې اترې کړې دي. نو راځئ چې دغه خبرې اترې واورو.
دا د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ماشومانو یو غیر رسمي سکول دی. د پاوکی کلی په یو کور کې دا سکول شیناز بیبي په خپل سر خلاص کړی دی. شیناز بیبي دغه ډول نور هم درې سکولونه د ښار په بیلابیلو ځایونو کې چلوي. وایس آف امریکا ډیو نیوز ته هغې وویل چې د خپل تعلیم ترسره کولو وروسته یې دا شوق پیدا شو چې د غریبو کورنیو ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره کار وکړي.
داسې ماشومان به ما کتل چې بای هغې تعلیم سره شوق لري، خو چونکې د غربت د وجې نه یا نورې داسې مجبوریانې چې د هغې د وجې نه هغې هغسې تعلیم ته نشي رسېدې، نو آئی د پاره ما دا یو ورکوټ غونې کوشش دی چې یاره په داسې قسم علاقو کې د پېښور چې کم کلی دي، رولر ایریاز دي، په هغې کې مونږ بیا داسې ماشومان چې کم بې وسه دي، د هغې مور پلار چې کم دي یا خو په ډېر کم مزدورۍ باندې کارونه کوي، ډېر پکې داسې دي چې یتیم ماشومان دي او هغې تعلیم سره شوق لري خو تعلیم نشي حاصلولی د غربت د وجې نه. نو آئی ماشومان د پاره مونږ بیا په کلو کې ورکوټي ورکوټي دا کمیونټي سینټرز جوړ کړي دي د ریډنګ روم په نوم باندې.
د یوې اندازې تر مخه خیبر پښتونخوا کې اوس هم 1.8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي او له تعلیم پاتې د ماشومانو تعلق اکثره د بېوزله کورنو سره دی. لس کلنه کوثر بیبي هم له یو سکول بهر وه، خو اوس یې په دغه غیر رسمي سکول کې زده کړې پیل کړې دي.
زما ډېر تعلیم سره شوق، نو زما پلار وفات شو، نو په ما پنځمه پورې زما پلار وفات شو، نو زما تره ډېر سخت سړی و، نو مونږ هلته تعلیم لا ډېر نه تلو، نو دلته زمونږ دا جوخ ځای د میډم کولو کو، نو مونږ ډېر په ډېر خوشحاله وي، نو مونږ اوس دلته راځو مونږ سبق وایو.
د سکول استاذه سمینه وایي چې دا ماشومان د تعلیم ترڅنګ د کور د خرچو وړلو لپاره کار روزګار هم کوي.
دلته کې 20-25 پورې سټوډنټس دي. دلته پهله مونږ چې دا شروع کولو، نو پهله مونږ د دې والدین سره دینه تپوس کړو والدین نه کنه، نو هغه خوشاله چې زه تاسو دون هغه کوي، ځکه چې مونږ ویل دي چې کم ماشوم ډیر زیات مطلب ذهین وي تکړه وي، نو هغه مونږ پرایویټ سکول کې خپل هغه باندې داخلو، او چې کوم دا نور دین هغه بیا موږ ګورنمنت تاسو، نو هغه وی چې دوه غنټو د پاره چې دی هغه سي زکې، نو دی کې خو زموږ فائدہ د دینه بعد چې دا کم ماشومان سکارونه کوي، نو هغه خپل کارونه لمتلې شي.
شیناز بیبي د خپل مالی توان مطابق سکولونه خلاص کړی دي، خو لا هم په دغه سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو چې پکې د سکولونو ودانې، استادانو تنخواه، ماشومانو لپاره د کتابونه او نور ضروری سامان شامل دي کمې دي.
چې سو پورې د ګورنمنت مرستنی یا نور داسې کوم ادارې دي چې کوم په تعلیم حوالے سره کار کوي، یا یو این ایجنسی آنی دي، یا نور داسې انټرنیشنل ډونرز دي چې هغه ما سره دې کې مرسته وکړي، نو امید دی چې ان شاء الله دا پیغام یا د تعلیم رڼا چې کوم ده د مخ کې خورې دي شي.
هغه غواړي چې دا ویډیا سکولونه د صوبې نورو سیمو ته هم وغځوي او د بیوزله کورنیو د ماشومان راتلونکي په تعلیم روښانه کړي.
کچری د حکومت سره سره د معاشري شتمن خلک شیناز سره مالی مرستو کی، نو هغه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غریب ماشومانو لپاره دغه سي تعلیمی مرکزونه نور هم قائمول شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه ده واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه خپرې غوښتنې لري. په بلوچستان صوبه کې په خاصه توګه بیا د بلوچستان په چمن سیمه کې ډېر تعلیم یافته ځوانان چې دینو بیروزګار سره مخ دي، روزګار نه لري، چې له قبل ډېر ستونزو سره مخ دي. همداسې یو ځوان په چمن کې د لوګي هړتال شروع کړی دی او نن یې درېیم ورځ ده چې د لوکې په هړتال ناست دی. ورسره نور ځوانان هم دي او دوی د روزګارونو غوښتنه کوي، غواړي چې حکومت او نورې ادارې چې کوم دي دوی لپاره د روزګارونو انتظام وکړي. په دې اړه باندې یو تفصیلي ویډیو رپورټ د دیوا خبریال حنیمت الله سره دی باندې کوي.
ډیره مننه نعمت سردی صاحب ستا ډیره مننه چې ترالی مشته دی وخت راکې زمانه خدای داد بشرمل دی زه د دې علاقې اوسیدونکو یم د لې په چمن کې پیدا سوی یم موږ یو ډیر د غربت په حالت کې یو تعلیم کړی دی نو اوس د هغه تعلیم ریزلټ موږ ته هیڅ نه ملاویږي موږ ته دغه اشاره راکول کیږي چې بس ولاړ څه پر بارډر باندې یو ټیر راګیلوه یو لغړی د ځانه جوړ کړي یو سمګلر د ځانه جوړ کړي نور ساده لپاره د ډیوټي چانس نشته ډیوټیانې چې وینو داسې چپه ورسته ډیوټیانې دي چې یو لک پر شپږ ډیوټي پر پنځه ډیوټي باندې لګیا دي یو لک د ماښام په شومه پورې اریان دي او بل خبره دا ده چې تقریبا زموږ تمام که سرکاري دي که غیر سرکاري دي دا تمام پوسټونه د غیر علاقایي خلکو ډک دي څوک د ګجران ولې سره روان دي څوک د ملتان سره روان دي څوک د کراچي سره روان دي نو زموږ پر دغه باندې پر جابز باندې زموږ پر کارو باندې د غیر علاقایي خلکو قبضه کړې ده
حکومت خو تیر حکومت هم داسې دعوه کړې وس موږ دلته ولز ځوانان ته روزګار ورکو وس حکومت هم دا وایي موږ دلته د روزګار سره کم بندیز دغه موږ پورته کړی دي ځوانان ته موږ روزګار ورکو بیا هم ځوانان به روزګار دي
وروره هیڅ روزګار نسته هیڅ روزګار نسته درنه ما یو مشر خپل نه دی لیدلې چې هغه دی ولاړ سي په قاعده دی د یو بینک والا د منیجر سره خبره وکړي چې منیجر صاحب ستاسو نیولې بیا در یو چوکیدار پوری دا سټاف څوک دی ته ماته د دې لیست راک دغه سی مثال د ایم ایس ایف در کوم دغه سی مثال د بی ار اس پی در کوم دغه سی مثال د ان ال سی در کوم یعنی تمام ادارې تمام سرکاري او غیر سرکاري ادارې دا د لا کایس تا پړه کې دي زمر مشران خالي تور برګلوي پیژنې چې بس پلان کې زه یز پلان کې زه یم ته در ما شپالوانې زه در تا شپالو
بالکل مطلب لکه څنګه چې دا ځوان خدای دا خبره وکړ دلته سدي اکثر ځوانان د ډېر غټي بیروزګاری سره مخامخ دي او دلته کم سرکاري دندې وي اسکم روزګار وي هغه د نور علاقو څخه دلته خلک راځي پر دې باندې لګول کیږي خو دا یو ځوان زه دلته په وژه باندې لاس پوري کړی دي او د نن د تیر درې ورځې راځي په دا موټر کې دلته ناست دي د وژه پیل کړی دي او دلته سدي د کم حکومتي دارو داری دی اسکم نور ځانی داری دغه څخه د روزګار کول غوښتنه کوي خو دلته زه دا وینم دلته ډیر په لوی تعداد کې ځوانان راغلي دي د دې سره د دغه ځوان سره د یک جتی د پاره دی وال د پاره راغلي دي د سر بم خبري وکړو سای دی په صفر وای په دغه سم کې پر دغه بیروزګاری پر کاچ باندې
دا وای مې چې بیروزګاری دا وخت د بلوچستان تقریبا په هر کور کې درې څه څلور کسانان چې دی هغه بیکار دي بلکې دا یو انټرنیشنل مطلب یو مسله جوړ شوی ده نو زه د حکومت وخت دا خاص کوم چې هغه روزګاری کم کنټرول مطلب کم بیروزګاری ستاغه د کنټرول کې او نوجوانان ته پراپر یو روزګار ورکړي
ایس ځوان بیروزګار وي هغه لازمی یو بل اړخته یعنی د ژوند هغه خراب اړخته د مخ کې په بل څه لاس پوري کوي دغه وجه د پولیسان ایالت کې د ترګری سکم کچه د غورس پر مخ پر ځته دوه روانه د ول ځوانان بیروزګار دي
بالکل کچيري یو ځوان پراپر یو روزګار نه کوي د کورس دی هغه د دڅ د مخستن د کتغ د پاره خامخایڅنې غواړي نو کچيري یو پراپر روزګار نه هغه ځوان بیا مجبور دي چې پاغه الیګل اکټیویټانو کې ځانین والکی بلکې په دهشتګردي کې انوالي نو د دهشتګردي یو مین مقصد دوم دغه د بیروزګر نوجوانانو بیروزګاری ده
بېلکو د دهشتګردي یو مین وجه هم د دغه ځوانانو بیروزګاری دلته تاسو وینئ ډیر په لوی تعداد کې ځوانان د دغه ځوان سره دلته د یو وال د پاره دلته راغلي دي په داسې کې دي سره غونسوي دي یعنی که موږ ته وګورو په دغه سیمه کې سدي د بیروزګاری کوم کچه سره روانه ده دلته کوم عدد شمار جاری کیږي په یوازې په ځله کې لاودلا یعنی د بارډر کوم ځله ده په دې کې په هر کور کې د درو څخه تر څلور پر ځوانان دغه بیروزګار دي یعنی دغه دلته دل کیږي خلک دې ورس په ورس په منشاتو باندې اخته کیږي نور دیس غیر دغه تلاسه چې وي ساغه د ترګری په سمره کې راځي واغه تلاسه راچې وي ان څه روزګار نه وي لازمي خبره د ځوانان به بیا و نور څه د شي تلاسه راچې ساغه د ژوند د پاره هم مناسب نه وي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
د امریکای حکومت د رزي بندیز پر سر باندې د صدر ډونالد ترامپ او د مخالف ډیموکراټیک ګوند غړو ترمنځ خبرې اترې دا وخت روانې دي او د یو قانون منځوري لپاره کوشش کوي ډیموکراټ چې دغه رزي بندیز کم دی نو دغه ختم کی په دغه نور تفصیل د وایس اپ امریکا راپور کې زموږ همکار ما جلیل تاسو وړاندې کوي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د کانګرس غړي بنن په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې ویني او د حکومت د جزوی بند او د خلاصون لارې په اړه به بحث کوي په امریکا کې د حکومت د بجټ نه منځوریدو لوجه د تیرو دیارلسو راهسي زیات شمېر حکومتي ادارې بند دي او په لکونو سرکاري مامورین په کورونو کې ناست دي ته د ټرمپ ټینګار کوي چې ډیموکراټان دې د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړول لپاره 15 بلیون ډالر هم د حکومت په بجټ کې شامل کړي، خو ډیموکراټان یې نه مني. دسه د ټرمپ دریز دی چې د دیوال جوړېدو سره به د مخدره موادو او غیر قانوني کډوالو امریکا ته د راتګ مخنیوي وشي. د امریکا کانګرس د وفاقي حکومت پرانستلو لپاره پرون یو پلان منظور کړی، خو په دې کې د مکسیکو سره په پوله دیوال جوړولو لپاره 15 بلیون ډالر نه دی خوده شوی. د ټرمپ د اوسنی صورتحال ذمہ وار ډیموکراټان ګرځوي او زیاته کړې ده چې د مکسیکو نه په لوی شمېر کې امریکا ته راتلونکي مجرمانو د مخدره موادو قاچاقبرو او د بدماشانو ډلو لار نیولو سخته جد دی چې امریکا محفوظ شي. خو د امریکا د نمائندګانو جرګې نوی سپیکر نانسی پلوسی پرون د سوګند اغستو وروسته ویلي دا پیسې که په پوله دیوال جوړولو په ځای د پولي امنیت لپاره نوې ټکنالوژي او زیات محافظان پر ځای کولو باندې خرچ کړي شي نو زیات بخوي.
د ونډو په نړیوال بازار کې د تیرو 3 میاشتو راهیسې ښکتوالی راغلی دی، او دا یوازې د امریکا نه بلکې د چین، جاپان، نیکی او دغه شانته کې د سنگاپور او د نړۍ نورو یو شمېر بازارونو کې هم دغه شانته کې مارکیټونه ښکته غورځېدلي. وجوهات یې څه دي او په دغې کې وروستۍ صورتحال څه دی، د دغې راتلونکی به څنګه وي؟ زمونږ همکار محمد اکرام دا وخت موږ سره سټوډیو کې ناست دی، هغې ته هرکلی کوو. محمد اکرام ستړي مشي،
ډېره مننه.
ډېره مننه محمد اکرام. د امریکا د بینکي نظام چې کوم مشر دی جیروم پاول، هغې هم خبري کانفرنس ته وینا وکړه، او د مارکیټ که دې وخت کې کتل کېږي نو ځینې وخت کې اکثره په ښکته یو ډېر لږ وخت لپاره شي بیا ښکته شي. وجوهات څه دي، وروستۍ صورتحال څه دی، که د دې تفصیل ته راکړي.
ډېره مننه اشفاق. من یو خداره چې په تیرو 100 ورځو کې چې په مارکیټ کې کم ښکتوالی او بروالی رالی، او په زیاتره وختونو کې مارکیټ ډېر ښکته تللی. پرون چې کله مارکیټ بندېدو نو هغه وخته پورې تقریبا کم وخت کې چې بره تللی وو د هغې نه دا 40% پورې ښکته را پرېوتلو. په مجموعي توګه باندې مونږ کومه خبره کوو چې کم وخته پورې بره تللی وو په کال 2013 کې. نو کله چې د 40% نه په مجموعي توګه باندې یو مارکیټ را پرېوځي د سټاک، د هغې مطلب دا وي چې دا د اقتصادي بحران سره مخکیدون کې دی، دته بیر مارکیټ وای. او مارکیټ د مجموعي اقتصاد اولنۍ نخانې ښکاره کوي چې اولنۍ اثر چې په کم د کیږي هغه په سټاک مارکیټ کې کیږي. د هغې نه وروستو بیا د هغې اثر اقتصاد ته رورو راځي، نو اولنۍ نخې دا په سټاک مارکیټ کې ښکاره کیږي. نن جروم پاول چې د امریکې د بینکي نظام مشر دی، فټ شیر ورته وي، هغه یو خدا خلکو له تسلی ورکړله چې مارکیټ خلک یا انویسټران یا سرمایه کاران هغه هغه لاندې اړخ ته ګوري چې ګینه مارکیټ ګینه خرابېدو اړخ ته روان دی، بره اړخ ته نه ګوري. نو دې وجه نه خلک د راتلونکي پیشبینو طرف ته زیات توجه ورکوي. نو هغه ویل شي خو داره چې مونږه کېدې شي د انټرسټ ریټ یا د سود چې کوم اشاره ده هغه به د مارکیټ د حالاتو مطابق مونږه ایڈجسٹ کوو، یعنی برابرو به. تیر کال یعنی په کال 2013 کې فیډرل ریزرو د سود شرح د بنکي نظام لپاره هغه 3 ځله برکړې و. 3 ځله مطلب دا چې یو ځل چې دی کم برکې نو هغه د 1% 3 برخه اوچتواله په دې کې راولي. نو 3 ځله مطلب دا چې پوره 1% دا برکړه شوې و. دې ځل د پاره دوی 2 ځله د برکولو اندېښنې د 2 ځله برکولو اشاره سرګندې کړې. دوه هغه ویل چې دی به مونږ به مارکیټ ته ګورو، د مارکیټ مطابق به دا هر څه کوو. خو د دې مطلب که تاسو لپاره دا ګرانه وي او یا هغه خلک چې څوک په اقتصاد کې دلچسپي لري نو هغه داره چې کله مارکیټ په مزه کیږي نو د هغې سره ټول روزګارونه په مزه کیږي، او چې کله مارکیټ تیزیږي نو روزګارونه ورسره ښه کیږي. نو د خلکو یرې هغه د سهاده پورې لري کړلې. نن په مارکیټ کې برواله ډیر زیات راغلی، د پرون چې څومره ښکته تللی هم هغه عمره واپس بره تللی دی. 600 پوینټونه تقریبا دا د امریکې ډاو جونز انډسټریل ایوریج په ټوله دنیا کې مشهورم دی او پته یې هم لګي او دغه شان د 1500 کمپنو چې کم ایوریج یا اوسط ته هغه دواړه په برتلی 2.5% نه دواړه برتلی 2.5%
محمد اکرم په مارکیټ کې دغه ښکته تلل پورته تلل او بیا چې کوم دی نو تر ډیر وخت ښکته پاتې کیدل د دې وجوهات څه دي لتونې څه دي آیا د امریکا د صدر داسې بعضي اعلانات یا فیصلې او کنه دا د نړیوال ملکونو لخوا چې کومې نوې پالیسۍ یا حکومتونو جوړیږي د انتخاباتو وروسته دغې پورې کوم اړه لري؟
بالکل دا ټول سزونه چې رایوزی شي نو دا په دې کې اثر لري. یو خو یو اثر پکې بالکل دام دی چې د امریکې او د چین ترمنځ چې د تجارتي جنگ کمی یری شروع شوی، خاص کر د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ چې په چین باندې کم ټیکسونه ولګول، د هغې په جواب کې چاینا یا چین هم ټیکسونه ولګول. نو چې کله ټیکسونه ولګي د هغې ډایرک اثر په کاروبار باندې راځي، ځکه چې لنډ مثال به مونږ د دې موبایل واخلو چې په دې موبایل باندې فرض کړه 40% ټیکس ولګي، نو دا به نه صرف کمپنی ته تاوانی بلکې د خلکو خلک به هم زیاتې پیسې ورکوي، کېدای شي ډېر خلک یې وام نخلي او د کمپنی دا موبایل فونونه به کم خرڅېږي. دغه شان د هر څه مثال دی. نو د هغې سره د مارکیټ باندې ډایرک اثر پرېوځي. نو یو دغه تجارتي جنگ، د هغې نه علاوه د چین اقتصاد هغه په مزه شوی دی، د امریکې د اقتصاد نه د چین اقتصاد زیات په مزه شوی دی. په کال 2013 کې چین د دین وړاندې هم اکنامک سټیمولس ورته وي، مارکیټ ته پیسې رادن نکړل چې مارکیټ پیخه کی. د هغې نه علاوه د دې بل مارکیټ یا یعنی اقتصادي خوشحالي تقریبا 10 کاله پورې کیږي. په کال 2008 کې د دین مخکې راغلی او دا کال 2013 دی. په مجدار ټول نه د اوږدې مودې پورې د اقتصادي خوشحالۍ یو دور دی. نو د هغې نه پس یو وخت راځي چې اقتصاد په مزه کیږي، د هغې نه هم خلک یریږي. کله چې اقتصاد په مزه کیږي نو سټاک مارکیټ پکې ډېر ختم تللی شي، لکه په کال 2008 کې نیم پرې مخکته تللو. دغه هم پکې وجه ده. او یو پکې بله وجه د ټولو غټه چې ما فټ شیر طرف ته اشاره وکړله، نو کله چې سود شر سي واشي دلته په امریکا کې ټول کاروبارونه د بینکونو نه پیسې اخلي، نو د بینکونو نه چې ته په زیات سود باندې اخلي نو د هغه ګټه کمه شي. نه صرف یو کاروبار بلکې ډېر کاروبارونه د بینکونو نه پیسې اخلي، او دغه شان که څوک کور اخلي نو کور ورته په ګرانو پیسو پریوځي. د دې د وجه دا ټول چې رایوزه شي د سود شره د دوو ملکونو ترمنځ اقتصادي یا تجارتي جنگ او د دې نه علاوه کمزورې کیدونکو اقتصاد، دا ټولې په مجموعي توګه باندې د دې کمزور د خرابېدونکو اقتصاد باعث او یا علتونه ګرځي.
ډېره مننه مود اکرم ساسي.
ډېره مننه ساسي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی باندې کوم یو خوندور ویډیو رپورت په پیښور کې یو ځای تنظیم کسبګر د امریکا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت خانه لخوا په مرستو نږدې 10 ځوانان چې دی هغه تربیه کړی چې په کې سلور جنې کې هم دی، او دوی یې د ټور ګایډز په توګه تربیه کړی. د دې مقصد په پیښور کې چې کوم سیلګری د دیتا ودا ورکول دي. تفصیلی رپورٹ پہ دریو خبریاله صادق قاسم شاہ باندې کوي.
په پیښور کې د ځوانانو یو تنظیم کسبګر داسې تربیتی غونډه شروع کړي چې د پیښور تاریخي خار کې سیلګری هم ودا وکړي او ځایي ځوانانو ته د روزګار وسیلې هم ترلاسه شي. دوی د تاریخي پیښور خار لپاره ټور ګایډز تیاروي او په ډومبي ځل پیښور کې به جنکای هم د ټور ګایډز په تور مخې ترازی او روزګار ګټي. نرگس افشین چې پیښور کې د ټور ګایډز دغه تربیت کې برخه اخلي وای، دا لکانو په شان تی پښتني جنکای هم تعلیم یافته او تکړه دي او یو ښه ټور ګایډز جوړې دي. شي
جنکو کې هم ډېر زیات مطلب یو د غشت د غي کول شي، او کوم او غاړې نو څنګه جزو سراوت يم نن وګوري په دې لکانو کې صرف سلور جنکای وي. نو دا هم د خوشحالي خبره ده چې دی پلاران د فیملی علاقه اور دی راوتی دي، ځکه چې جنکای تکړه دي غي هر یو کار کول شي، هر یو زیات تل شي. او ک په خبر ده نو دی چې مونږ اوس نو ضروري خو دغه ده چې مونږ ته خپته مو لګي چې په خبر کې مونږ اوس نو مونږ څه کول شو څه نشو کول، چې مونږ نور خلک خبرو نه لپاره صرف الکان خو نه دي چې هغه باغی ته غور کوي. مونږ چې جنکای نو مونږ هم د چانه کمی نه یو، مونږه مغی خطرې کې سره گایډ کول شو، غی ته ویل شو چې په خبر سه هیستوري ده یا سه تاریخ لري یا دلته سه کلچر ده.
د پیښور عائشہ خان هم وای دا غواړي پیښور خار کې بارانی او ځایی سیلګر بیا راشي، خوای په کار دا ځوان کل ته هم د ټور ګایډ په توګه په خپل معلومات په کار دی، ځکه دا هم د تربیت کې برخه اخلي.
زما دې طرف ته شوق داسې پیدا شو چې لږ ورځې مخکې یو فارن ټورسټ هغې پېښور ته راغلی و. د هغې نومو هغې فیسبوک باندې نومو اګینسټ د کمپس، نو هغې پېښور ته روان و، هغې فیسبوک باندې پوسټ ورکړو چې څوک داسې کس وي چې ما ته د پېښور هیریټیج باره کې ووایي. زه دې پروګرام ته دې دپاره راغلی یم چې زه دې پروګرام کې خپل پېښور باره کې پرسپیکټیو چینج کړم، چې سبا ما ته څوک وي چې ما ته خپل سیټي وښایا، نو زه په خپل هیریټیج کې پرایډ واخلم، زه په خپل کلچر کې پرایډ واخلم چې کوم زمونږ اوریجنز او کوم زمونږ روټس دي. په خلک پېښور ته هغې پسې راځي، کیفیز او ریسټورانټس خو تاسو ته دنیا کې هر ځای کې ملاویږي، خو چې کوم د پېښور اوتھینټک خبره ده هغه په کار دي چې مونږ ټولې دنیا ته وښایو. نو هغه شی ماسټر کول دپاره زه پروگرام کې راغلی.
د کسبګر نومې دغه تنظیم ځوان مشر شفیق گیګیانی وای پېښور کې ډېر داسې اوسېدونکي دي چې چېرته زوړ ښار ته سیل لنې دي تللي او نور ته معلومات شته، ځکه دوی ټور ګایډ تیاروي چې د پېښور ښار کې دننه ځایي او بارني سیلګرو له سیل په وخت معلومات هم ورکړي او داسې خپل روزګار هم وګټي.
په دې ټریننګ کې د پېښور لپاره موږ ټور ګایډ سکم دی هغه جوړو، او ټور ګایډ سکم دی هغه ټرین کوو چې د پېښور لپاره چې څوک د پېښور کې سیل لپاره راځي چې هغې ته سره د پېښور باره کې معلومات ترلاسه کوي، نو هغې لپاره موږ ټور ګایډ سکم دی جوړو.
د نوخار عمر حیات چې د عبدالولی خان یونیورسټي نه د سیلګرای او مېلمستیا شعبې کې تعلیم کړي او دا تربیت اخلي، وای هغه یو ښه ټور ګایډ جوړېدل غواړي. هغه وای پېښور اوس پر امن دی او سیلګری شعبې کې روزګار موقع هم خې دي.
روزګار په مت کې لکه اوس حکومت خدا سي دی چې لکه ټول جاب زب لکه پینډینګ کړی دي، سو کوفر کوي نه، نو بس اوزان لپاره سایډ بزنس دی، خو مزدار آفس په دغه کوی لپاره انکم بم راځي او ایکسپلوجر بم کیږي، او پېښور نه چې کم دی خبرې گو به چې لکه پېښور کې نیوز کیږي، اوس بی آر ٹی دی کې دا بم جوړ شي، بیا به نور هم اسانی شي ډیره. نو ټور ګایډ لپاره لکه موږ دا خپل دغه کوچ ایفورټ کوچ لکه موږ خامخه خلق په خبر تر امخه کو لکه اوس هغه حالات ختم شوی دي، دشتدي ختمه ده ختم دي، موږ وای چې خلق اټریکټ شي په خبر طرف ته، انکم زیات شي.
د پېښور دغه تنظیم نه یوازې پښتنو الکانو او جنکو لپاره د ټور ګایډ تربیت تلاره د روزګار موقع پیدا کوي، دا د ترهګرۍ ځپلي پېښور ښار کې د زوړ وختونو پر امن ښار او سیلګری راجوندي کولو هم یو هڅه ده. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زه چی وخزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی کې پای ته رسی، چې ته زما سوشيبو کې بد ریډیو شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. دا ټی وی د خبرونه وړاندې کول کې ټکنیکی رخته موږ سره پروډوسر وکیل خان، زما هوش شریف
او زاش پاکومن.
تاسو نه اجازه غواړو د خوري پام
الله فمان.